سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. وصل والو سوری یغینو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوری د دولتي راډیو او ټلویزیون لنیول وروسته په ژوندې بڼه د بشر الاسد د حکومت سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد جلالی د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یغینو مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو او د مدیریت پړه خبري وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او وایسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې زموږ تاریخي شیبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پرسیدو شاهداني. هغه زیاته کړه دې بدلون د نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم او د ونی د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د ازادۍ د ومه ورس کور بایم. نن درته د کورمه د قبیلوی نخته پاړه باس هم لرم خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی. د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز. طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو انجنونو وشړلې او ازیدي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وايي طالبانو خپل بخې په تبر وهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خې په دې حد باندې نه ده چې اثر گزار او
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی د دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د روسي طالبانو د مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دي. ولې هیڅ عملي اقدام نه رسېدل کېږي.
د ناکامورا پنځم تلینا ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړی او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکام راده او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غیبه باندې ډاکړ
او دا پاین محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته داشي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکي چې هغه لونه نه شرط زموږ په نظر هغه اخلاص یې ناکام راده درلود.
اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو لپاره ووژه.
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم. دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستان بهر د خبریالانو د بامسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی.
ځان څنګه موږ اطلاعاتي وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان په
دا سی خارجی د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې د دغه سي بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کی او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي، خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړی نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر اغلی پریکړه کورنی بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د مؤسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاهبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي د منلو وړ نه دی، باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي، خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله دا په خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم و تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاس تر زنې ورته کینو نو موږ به سبا ته په خپل کلی کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړنی هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزی، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتم طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه یې د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د هغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، دا ډول پریکړو ځان نه جبرانېدونکي بلل. او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو، مولوی عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشت ته ووایې، دو میاشت ته ووایې، شپږ میاشت ته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی، فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای، پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای.
اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رختیام د عدالت داول لري، نو داسې یو بی ازار انسان د وژنو قضیه چیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کی چې دا ولې چا او د کوم اهدافو د پاره ووشه.
زموږ ټول 15 سره لوی د اوبو حوزې د گاونډو لپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادی کار شروع کړ، او تبا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې ووژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وايي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لانه دي کړی، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري، او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان اوه سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادې راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده، او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کول شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیه نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق انلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسولیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیوال ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی، او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي، او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو پلاس کیږي، او هغه لیک هغه څه چې لیکل کیږي، هغه څه چې پروډوس کیږي، ټول د هغه ټارګیټ اودینس یې افغانان دي. نو د دې سمپوزیم مثلا دا د چې څنګه افغانستان د صحنې نه د دوی سکوير یا باکس نه وځي، پر موږ سره نور انټرنیشنل میډیا فوکس تر اوسه چې دا یې په خپل ځای پروسه کوي.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبدیل کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی وو او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټه جوړ شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایی درافت به جنوری کې تنظیمی کی، اگر نو سبه د ټول اجزار رسنیو سره جلسات تنظیمی کی او یو کوډ آف ایتکس ټول فر د منه به ور دا به رامسته کیږي.
د داسې غوندو دایرول او نیول په پایې هوادونو کې په نور غربي هوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي، په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په توګه خبري دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعال دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید
دولتونه او غیر دولتی سازمانونه هغه د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشری حقوقو نور ادارې فشارونه راوړي ترسو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه وختونو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هېوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه. البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هېوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. دا د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هېوادونو د روسیې په شمول باندې د هېوادونو په لږ لیستونو کې هم دي، ولې هېڅ عملي اقدام نه ده سوی، نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پي ټي ایم لویه جرګې یو وارې خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی، او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او د سیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي، نو هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دینه مخکیم پیښه شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم کمی جرګه وکړه، کرمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترګرې په بنو کې مشوله، په ډیر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی، دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله مرته وایي نو دا سنه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله. او دوی ته ویلي شي، دوی ورته ویل چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته ویل نه د زیارت په ورځ کې. اوس د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکېم سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پرې وشي، قریبا 100 کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وه؟ بیا چې دا لاړل، دا دا د پړه چې دا خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل نو د هغې سره نږدې چې کم د سونیانو کلی دا بیګن دی نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغه شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي درې وړه خالی دي نو چې درې وړه خالی دي مطلب دا دی چې اول دغه قربانۍ ګډوره کا بیا هغې نه بد هغه ور پرېږده چې هغه راشي په دې قربانۍ ګډورې شي چې بیا وختونه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې دهشتګرد دی، اسکیپي چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیښې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي.